السلام علیکم د سحر و بچی دی د ازادي رادیو د سحرنه خبري او مجله اوریدو ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم. نن دوشنبه د 1390 المریس کال د حمل شلم نیټه د 2013 کال د اپریل 9 سره سمون لري. د دې خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخوړي. افغان او امریکایي ځواکونو په فراه او نیمروز کې طالبانو پورې اړوند د نشئی موادو ګڼ شمیر کارخانې لمنځه وړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د پېښور په غونډه کې اعلان وکړ چې دا ځل د پنجاب په مرکز لاهور کې راټولېږي. د دې او نورو مهمو تحولاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري، خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغان او امریکایي ځواکونو په لویدیځو ولایتونو فراه او نیمروز کې په طالبانو پورې تړلې د نشئی موادو یو لس کارخانې په نښه کړې دي. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت، د انتخاباتو ترسره کېدو او ترافیکي ګڼې ګوڼې د کمښت لپاره څه باندې 125 میلیونه ډالره مرسته کوي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پېښور پرونی غونډه د پښتنو د حق غوښتنې په تاریخ کې بې سارې وه. د خبرونو تفصیل. افغان او امریکایي ځواکونو په لویدیځو ولایتونو فراه او نیمروز کې په طالبانو پورې تړلې د نشئی موادو یو لس کارخانې په نښه کړې دي. دا کارخانې په تیرې یوه اونۍ کې په هوایي بریدونو کې په نښه شوي دي چې هدف یې د طالبانو د مالي سرچینو بندول دي. امریکایي ځواکونو ویلي طالبانو د مخدره موادو له درکه د کال 200 میلیونه ډالره ګټه کوي او په دې بریدونو سره به د مالي سرچینو یو عمده برخه بنده شي. چارواکو ویلي دي چې په هوایي بریدونو کې د ملکیانو د مرچوبلې د مخنیوي لپاره بشپړه هڅه کیږي. د چین پاکستان د ملګرتیا لوی اقتصادي لار افغانستان ته هم پراخیږي. دا خبره پرون په چین کې د باو فورم د کلینی کانفرنس په یو رپورت کې خبره شوې ده. د راپور له مخې د چین پاکستان د ملګرتیا لوی اقتصادي لارې نه یوازې ځایي بنسټیزو پروژو ته وده ورکوي، بلکې د افغانستان په لور هم پراخیږي. د چین دولتي خبري آژانس سینهوا ویلي چې افغانستان ته د دې پروژې د پراختیا هدف د بېوزلۍ کمول او د خلکو د ژوند د سطحې لوړول دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر 13 دسمبر لیوالتیا خود چې غواړي له پاکستان سره د 50 میلیاردو ډالرو د اقتصادي دهلیز افغانستان ته هم وغځیږي. د باو په درې ورځني کانفرنس کې د چین پاکستان په اقتصادي پروژې او نورو مسایلو خبرې کیږي. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت، د انتخاباتو د ترسره کېدو او د ترافیکي ګڼې ګوڼې د کمښت لپاره څه باندې 125 میلیونه ډالر مرسته کوي. دا شمنې د جاپان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ماساهی ساساتو له خپل افغان سیال حکمت خلیل کرزي سره په کتنه کې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دواړو لوریو پرون په کابل کې سره ولیدل او په امنیتي مسایلو، د سولې په خبرو، بیا رغونې او د انتخاباتو په اړه بحث وکړ. د بیان لمخې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ښاغلي خلیل کرزي د جاپان له مرستو ستاینه کړې او دا هیواد یې د افغانستان له لویو دوستانو او مرسته کوونکو هیوادونو بللی دی. جاپان په نږدې شلو وروستیو کلونو کې له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې څه باندې 6.5 میلیارد ډالره مرسته کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پېښور پرونی غونډه د پښتنو د حق غوښتنې په تاریخ کې بې سارې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي شاوخوا 2 لک کسان دې غونډې ته ورغلي وو او خپل حقونه یې غوښتل. خو د ازادي راډیو د مشال څنګه وایي چې په دې غونډه کې څه د پاسه 6000 کسانو ګډون کړو. د غونډې پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وویل چې د مې په 22مه به په لاهور کې او بیا په 29مه په سوات کې ورته غونډه کوي. هغه د پاکستان په پوځ انتقاد وکړ چې د پښتنو په وړاندې بې عدالتي کوي. پاکستاني چارواکو د پرونۍ غونډې په اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې به پوره کړي. د سوریې په دوما کې په یو برید کې د لسګونو کسانو تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر د روسیې په ولسمشر او د ایران پر رژیم سخت انتقادونه کړي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې ولسمشر پوتین او ایران به د سوریې د رژیم په دفاع سره لوی تاوان پرې کړي. د سوریې د مخالفانو په چوکاټ کې د ملکیانو د ژغورنې ډلو ویلي چې پرون په دوما باندې په هوایي برید کې چې کیمیاوي مواد پکې کارول شوي وو، له 30 تر 70 کسان وژل شوي دي. فرانسې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې چې په دوما کې د کیمیاوي وسلو د کارولو پیخه چې ویل کیږي د خزو ماشومان په شمول لسګونه کسان پکې وشل شوی څېړنه وکړي. په همدې حال کې نن تازه ریپورټونه وایي چې د سوری په هما پوزی اډه باندې میزایل لګیدل دي. امریکایي چارواکو په دې اړه چا یادات وغندي امریکایي ځواکونه وشته او کڅنګ تر اوسه دا خبر نه ده تایید کړی. او په جرمنی کې څېړونکو د هغه پیښې په اړه تحقیقات کوي چې یو 48 کلن سړی د شنبه پر ورځ په مونستر لویدیز ښار کې خلک په موټر وهل او دوه کسان یې وشل. یو جرمنی څارنوال مارټین بوت سینهارت پرون ویل چې د دغه جنایت دلیل تر اوسه نه دی روښانه. هغه ویل پولیس په ټولو ممکنه مسایلو تحقیق کوي. د شنبه پر ورځ په دې پیښه کې د دوه کسانو په وشل کېدو سربیره شل کسان نور ټپیان شوي هم دي چې د شپږو تنو وضعیت نازک ښودل شوی دی. حمله کوونکي وروسته په خپل موټر کې ځان په ډزو ویشت او سای ورکړه. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان او امریکایي ځواکونو د افغانستان په لویدیس کې د نشئی موادو کارخانې لمنځه وړې دي. په دې موضوع په همدې خبرونه کې جزئیات خبريږي. د یکشنبه پر ورځ په پیښور کې لسګونو زره پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په چوکاټ کې احتجاجي غونډه ترسره کړه.
مونږ چیرته داسې دیدو پرېږدو چې دوی دې په پښتنو باندې ملنډې وایي، د پښتنو ځوانان به دوی تختوي، نو اوس داسې دي چې پښتون را بیدار شوی دی.
د پرلتونو لړۍ ننګرهار ته هم غځېدلې ده. په ننګرهار کې هم ولسي خلکو او مدني فعالانو خیمه وهلې او د سولې غوښتنه کوي.
سولې د خبرې د پیل لپاره دوی باید اول درې میاشتې اوربند وکړي او ولسته دا حق ورکړي چې دوی ترمنځ منځګړیتوب وکړي.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د نورو راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې د ژوند رنګونه خپرېږي.
نن با یا خپل نفر لري یا مثال دایمي کارګر لري، کنه دلته د ورځې د فراغ دایمي کارګر کار لري زی.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. افغان او امریکایي پوځیانو د هیواد په لویدیس کې د مخدره موادو د تولید په کارخانو هوایي بریدونه زیات کړي دي. د دې بریدونو هدف چې د ملکیانو د مرګ شوبلې اندېښنې هم پکې موجود دي، د طالبانو د تمویل د وی عمده سرچینې مخنیوي دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د مخدره موادو پر ضد د عملیاتو پر مهال ډېره هڅه کیږي چې ملکی وګړو ته د سر او مال تاوان ونه رسیږي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي په تیرې یوه اونۍ کې افغان او امریکایي ځواکونو په لویدیځو ولایتونو فراه او نیمروز کې په طالبانو پورې تړلې د مخدره موادو یولس کارخانې په نښه کړي دي. د دغو ځواکونو په بیان کې ویل شوي چې دا لومړی وار حملې دي چې د طالبانو د مالي تمویل د سرچینو د کمولو لپاره د افغانستان په لویدیځ کې شوي دي. امریکایي جنرال جیمس هاکر ویلي د طالبانو د مالي سرچینو په بندولو سره موږ کولای شو د تروریستي فعالیتونو په خاطر د ډلې توان کم کړو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د حملې د طالبانو د فعالیتونو په مخنیوي کې اغېز منی بولی. د کورونا چار وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستيال پاسوال عبدالخلیل بختیار په دې اړه د یک شنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل موږ دا عملیات تاییدو او ملاتړ ترې کوو. د فابریکو او تر پروسس لاندې موادو د لمنځه وړلو لپاره یو ښه کار دی. دا عملیات ډیره ښه نتیجه ورکوي. تیر کال د افغانستان د مخدره موادو تولید ډیر زیات لوړ شوی و او د نړۍ 80% مخدره مواد له همدې ځایه تولید شوی و. طالبان چې د مخدره موادو ډیر کاروبار مخته وړي په هغو سیمو کې نفوذ لري چې پکې د کوکنارو لوی کرکیلې دي او د امریکا د پوځ د اټکل له مخې له دې کاروبار طالبانو ته د کال 200 میلیونه ډالر ګټه رسیږي. که څه هم په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد هوایي بریدونه 2010 کال له لومړیو پیل شوي، خو د 2013 کال په دوو لومړیو میاشتو کې دا حملې د تیر کال د همدې مودې په نسبت درې برابره زیاتې دي. د افغانستان د مخدره موادو په اړه شنونکی ډیوډ مینسفیلډ وایي د مخدره موادو د تولید په کارخانو باندې هوایي بریدونه د طالبانو د مالي سرچینو په شنډولو کې ډیر رول نشي لوبولی، ځکه د خبره طالبان دومره ګټه نه ترې پورته کوي. دا یې وایي د دغو بریدونو تر ګټې تاوان په دې خاطر خطر زیات دی چې خایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه ورسره ډیره شي. خو د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال جنرال خلیل بختیار وایي د مخدره موادو د کارخانو په سر په بریدونو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره پوره هڅې کیږي. د ملکیانو مرګ ژوبله نه غواړو، خو کله چې هغوی یوه سیمه په هوایي برید کې پنخه کوي مخکې له مخکې جی پي ایس کوي او ټول خطرونه یې په پام کې نیسي. د تیر کال له نومبر راهیسې د مخدره موادو د تولید 15 کارخانې پنخه شوې. ډېرې دا کارخانې په هلمند ولایت کې وي، چیرې چې د افغانستان د کوکنارو تر ټولو لوی کارکیلې پکې دي.
په فراه او نیمروز کې مو طالبانو پورې اړوند د نشې موادو د کارخانو د منځوړلو په اړه د افغان او امریکایي ځواکونو د تازه عملیاتو په باب له سفیر الله ستانکزي واورېدل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د جنگ د بریالیتوب په اړه د بهرنیو ځواکونو د مسؤلانو تر څرګندونو وروسته د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون دغه بریا د هغوی ارادې پورې تړلې ګڼي. د دې کمیسیون مرسیال علي اکبر قاسمي وایي بهرني ځواکونه د ټولو تروریستي ډلو د ماتولو توان لري. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان بیا وایي چې تر کومې چې د تروریستانو په ملاتړ هیوادونو فشار رانوړل شي جګړه به دوام وکړي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو غوس ماموریت د افغانستان د جنگ ګټل د ټول بشریت لپاره مهم ګڼي، د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي د تروریستي ډلو د ماتولو لپاره باید جدي اقدامات وشي. د دغه کمیسیون مرستیال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه باید نور هم سنبال او ملاتړ وشي. علي اکبر قاسمي وویل
اگر واکن ناتو اراده قوي درن
که ناټو په دې برخه کې کلکه اراده ولري شک نشته چې په جنگ بریالی کیږي. کلکه اراده او غوښت تصمیم کولی شي په لږ وخت کې د وسلوالو مخالفینو د ماتې لامل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د غوښت ماموریت قومندان جنرال نیکولسن ویلي د افغانستان په جګړه کې ماته له تصور وتلې، ځکه دغه جګړه نه یوازې د افغانستان د راتلونکي بلکې د ټول بشریت لپاره مهمه ده. خغلی نیکولسن د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه په نړۍ کې یوه مهمه جګړه ګڼي او ټینګار کوي چې ګټلې باید د افغانستان په برخه وي. نوموړي چې د شنبې په ورځې په افغانستان کې د بهرنیو ټپي سرتیرو د فعالیتونو د ستایلو په مراسمو کې خبرې کولې، د افغان حکومت د سولې طرحه یې طالبانو ته یو ښه فرصت وباله چې ویمني او له جګړې لاس واخلي. په دې وروستیو کې پر وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه زیات شوي دي. په تازه شپو ورځو کې امریکایي ځواکونه د فراه او نیمروز په ولایتونو کې د طالبانو د مخدره موادو د تولید پر یولسو فابریکو هوایي بریدونه کړي او ویجاړې کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواکونو یو قومندان جیمز هیکر ویلي د دې لپاره چې د طالبانو فعالیتونه کم شي باید د تمویل منابع وچې شي. د دا هم ویلي چې طالبان به نور امن ځایونه ونه لري. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي د افغان ځواکونو وړتیا لوړه شوې او ټولې تروریستي ډلې به وځپي. خو د پوځي چارو پوه عتیق الله امرخیل په دې باور دی چې د جنگ د پای ته رسولو لپاره باید د تروریستانو پر ملاتړو هیوادونو فشارونه زیات شي.
تر هغه پورې چې د یوې جګړې تامینات او اکمالات کیږي هغه مقابل لوری تر هغه نه تسلیمیږي نه له جګړې لاس اخلي. ټول اکمالات مقابل لوری د پاکستان کیږي، مراکز د پاکستان کیږي. هغه مراکز د بین لاړ نه سي او پاکستان لاس وانخلي امکان لري چې دا جګړه بریالۍ.
د ده په خبره له تیرو ولسو کلونو راهیسې د تروریستانو پر ضد جګړه روانه ده، خو دغه جګړه نه یوازې دا چې ختمه نه شوه بلکې د مخالفینو فعالیتونه لا زیات شول. دی وایي په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو د نښه کولو تر څنګ افغان ځواکونه باید په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال هم شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. نوري اس نوري خبرو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه خپلو غنو کې خبر کړی دی.
افغانستان ته د ترکیې د صدر اعظم له سفر سره په یو وخت د اس بي اس نیوز په نوم له استرالیا خبریدونکو خبرونې لیکلي چې ترکیه غواړي نږدې 600 افغانان بیرته افغانستان ته واستوي. د خبرونې په وینا د هغه افغانان دي چې په خپل هیواد کې د روانو جګړو او اقتصادي ستونزو له امله خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي او د ایران له لارې د ترکیې ختیځې برخې ته داخل شوي دي. اس بي اس خبرونه لیکي د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دغه افغانان به چې په غیر قانوني توګه د ترکیې خاورې ته ننوتي او شمیر نږدې 600 تنو ته رسیږي د اونۍ په پای کې بیرته افغانستان ته واستول شي. د دې وزارت په وینا په ختیځ ایرزورم ولایت کې د 591 افغانانو د بیرته استولو پروسې بشپړې شوې او په کرایه شوو الوتکو کې د شنبې او یک شنبې په ورځو افغانستان ته استول کیږي. دغه وزارت دغه راز ویلي چې په 2 ورځو کې به د ترکیې په نورو ولایتونو کې هم د غیر قانوني افغان کډوالو د بیرته استولو پروسه چټک شي. خو د خبرونې په لیکنه د بشري حقوقو ډلو پر ترکیې انتقاد کړی چې کډوال بیرته د جګړې ډګر ته استوي او په دې توګه د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د ترکیې د حریت ورځپاڼې د راپور له مخې په وروستیو میاشتو کې په زرګونو افغانانو د ترکیې د سرحدي ولایت ته ځانونه رسولي دي. ترکیه په داسې حال کې دغه په سلګونو افغان کډوال بیرته افغانستان ته استوي چې د دې هیواد صدر اعظم بن علي یلدرم د یک شنبې په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پیاوړي کېدو خبرې وکړې. له اجرایه رئیس سره په کتنه کې دغه راز په ترکیه کې د افغان کډوالو پر مسلې هم خبرې وشوې. د امریکا ملي راډیو په خپل انټرنټ پاڼه کې هغوی چې دا ډول څرګندونه کوي وژل کیږي تر سرلیک لاندې د ځوان وزیرستاني فعال پښتون په اړه لیکي. نوموړی د جنوبي وزیرستان په یوې کورنۍ پورې چې ټول اته خویندې او ورونه دي تړلی او لکه د نورو په زرګونو کورنیو په څیر چې په 2009 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو او د پاکستان د پوځ ترمنځ د جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي خپل مینه هم پرېښې وه. پښتون له 2014 میلادي کال راهیسې د خپل قوم د حقوقو په یوه مدافع بدل شوی دی. په لیکنه کې وړاندې لولو کله چې د پښتون کورنۍ په 2016 میلادي کال کې بیرته وزیرستان ته استانه شوه خپل کور وران شوی و او سیمې هم په ماینونو پوښل شوی وې. نوموړي ویلي په هر امنیتي پوسته کې د پاکستان پوځ ورسره د سپکاوي ډک چلند کاوه. پښتون په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود له وژل کېدو وروسته په جنوري میاشت کې په اسلام آباد کې مظاهرې تنظیم کړې. هغه په اسلام آباد کې د پارلمان په مهال ویلي و چې له یوې عادي مظاهرې پورته یو لوی هدف ته رسېدلی دی. د پښتنو نور قومونه هم له هغه سره یو ځای شول او د پاکستان په مختلفو سیمو کې اعتراضونه پیل کړل. په افغانستان کې هم په ملاتړ په کابل، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې اعتراضونه وشول. په مطلب کې دغه راز د چارو د کتونکې د نیویارک په پوهنتون کې د افغانستان او پاکستان د سیمه ایز پروګرام د مشر بارنت روبین څرګندونې هم راخیستل شوې چې ویلي دي داسې ښکاري چې په پاکستان کې په پښتنو کې یو لوی غورځنګ چې مخکې په خصوصي توګه خبره کېده پیل شوی چې د ده په وینا د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د دغه غورځنګ غوښتنو ته په سمه توګه ځواب ووایي او هغه د یوه فرصت په توګه وبولي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او اوس هم په پیښور کې پرون د پښتون ژغورنې د غورزنګ د غونډې او په دې غونډه کې د منظور پښتون د وینا پړه او ورو دې اکشنبه پر اوس په پیښور کې لسګونه زره پښتنو د پښتون ژغورنې غورزنګ په چوکاټ کې غونډه وکړه. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بنسټګر علي وزیر ازادي راډیو ته ویل چې په پیښور کې دا غونډه د پښتنو په تاریخ کې بې ساري وو او د پښتنو غږ نړۍ ته ورسو. هغه ویل چې د مې په 28مه په لاهور کې چیرته چې د په خبره د واک بنسټ دی یو لوی احتجاجي غونډه ترسره کوي. سفی الله سنگزی په دې اړه ریپورت لري.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ او بنسټګر علي وزیر وای دا ور په لاهور کې سیاسي اوربلوي. علي وزیر پرون شپه ازادي راډیو سره خبري وکړي او وی ویل چې راتلونکي غونډې په لاهور او سوات کې دي.
مې په دې اجتماع زبدي د پکور کې اور لګوم په لاهور کې به اور ورته لګوم او دا سه هغه سیاسي اور به ورته لګوم. زه د عام ولس خبره ومه چې ګوره تا ته زه راغلی یم تازه خبره وم چې د ستا کوم مشر دی چې په دې وطن باندې ایلیټ کلاس کوم پنجاب دی زما ملګرتیا وکړه او دا راته ثابته کړه چې یو عام بې وسه پنجابي یو عام د طبقې محنت کش پنجابي دا د سره نه دی.
د سواد غونډه د مې په 29مه پلان شوی ده. علي وزیر دا خبرې د پیښور تر پرونی غونډې وروسته خپلې سیمې ته د تلو په حال کې له ازادي راډیو سره وکړې. د غورزنګ بنسټګر علي وزیر د پیښور پرونی غونډه په تاریخ کې د پښتنو د حق وختنی په پار به ساري وبلله او وی ویل چې تر دوه لک کسان ورغلی وو.
د پښتنو په دالان تاریخ کې به داسې جلسه نه وي شوي. دا د 2 کروڑ برابر و. ممکن څه داسې دی چې پریکدو چې دې په پښتنو باندې ملنډي وای د پښتنو ځوانان به دې تختوي. نو اوس داسې دی چې پښتون را بیدار شوی دی، پښتون را ویښته او پښتون د خپل حقونو پښتنه کوي.
د فرانسي خبري اژانس ویلي د پښتون ژغورنې غورزنګ لسګونه زره ملاتړي د پاکستان د قوي وسلوال پوز پوړاندې مظاهره وکړه او د بی عدالتۍ پر ضد غږ پورته کړ. د اژانس د یو لوړپوړي پولیس چارواکي په حواله ویلي چې شاوخوا 10,000 کسان دې غونډې ته ورغلي وو. د پېښور په پرونی غونډه کې د پښتون غورزنګ مشر منظور احمد پښتین له ټولو پښتنو د یووالي غوښتنه وکړه څو په خبرې د ورکو پښتنو غږ په ښه توګه پورته شي. د پاکستان حکومتي چارواکو د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا د پرونی احتجاجي غونډې پاره تبصره نه ده کړې، خو مخکې وړاندیز کړی و چې دا غونډې ونه شي.
ومریدل چې پرون په لسګونو زره کسانو په پیښور کې د پښتون ژغورنې په غورزنګ کې د غورزنګ په غونډه کې ګډون کړ او د پښتون ژغورنې غورزنګ ویل چې راتلونکې غونډه به د اپریل په 22 نیټه د پنجاب په مرکز لاهور کې وي او بیا به په سوات کې هم ورته غونډه ترسره کوي. لکه نه چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ خپل پرلتونو غونډې پیل کړې دي، په افغانستان کې او په خاص ډول په کابل او یو شمېر مهم ولایتونو نو که هم ځوانانو او مدني فعالانو پرلتونه وهلي دي او د دوی هغه اساسي غوښتنه د افغانستان د سولې ده او په افغانستان کې د جګړې د بندېدو غږ پورته کړی دی. پرون په ننګرهار کې هم د سولې او حق غوښتنې په نوم د پرلت خیمه ودرول شوه. د دې پرلت برخوال د سولې پر اتک ټینګار کوي او په وینا یې ولسونه تیار دي چې د سولې په خبرو کې مزګرتوب وکړي. په دې اړه له سیمې زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ راستولی دی.
له کله نه چې په کوزی پښتونخوا کې د حق غوښتنې پرلت پیل شو، په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دا ناره په ګرمو ولولو بدرګه شوه. د یک شمې په ورځ د ختیځې سیمې ولسونو هم د پرلت خیمه ودروله او په کوزه پښتونخوا کې د پیل شوي پرلت د ملاتړ تر څنګ په هیواد کې د سولې او حق غوښتنې غږ پورته کړ. د پرلت ګډونوال وایي تر هر څه ورته د جګړې اوربند او سوله مهمه ده. د دوی له ډلې دوه تنو ګډونوالو ایمل سړوال او استاد محمد انور سلطانی وویل چې سوله د پروژې په ډول نه بلکې د ولسونو په منځګړیتوب راتلی شي. دوی د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې لومړی د درې میاشتو لپاره اوربند وکړي او ولس ته اجازه ورکړي چې د سولې خبرو منګریتوب وکړي.
منګا له ښکېلو غاړو طالبانو، افغان حکومت او نړیوال ټولنې چې په سر کې امریکا ده، امریکا د غوښتنه کوي چې جګړه ودرې، د سولې خبرې پیل کړي او د سولې د خبرې د پیل لپاره دوی باید اول درې میاشتې اوربند وکړي او ولس ته دا حق ورکړي چې دوی تر منځګړیتوب وکړي. ولس په منځګړی وي، د دوی درې واړو خبرې باوري، د سولې میکانیزم به جوړوي او بیا به سولې ته رسیږو. سوله د پروژې په شکل باندې ناممکن نه ده چې راشي.
ایران باندې غږ کوم، په روسیې غږ کوم، په پنجاب غږ کوم او په نورو هیوادونو چې زموږ د افغانستان په مسله کې دخیل دي او د دې ګریډ جام یوه برخه ده چې زما افغانانه، زما ځوان نسله نور د غلامۍ زنجیر غاړه کې نه اچوي. موږ سوله غواړو.
د دې پرلت یو بل برخوال انجینر عباسین بهیر بیا په کوزه پښتونخوا کې د پیل شوي پرلت نه د ولسونو د ملاتړ ډاډ ورکړ او نوموړي دغه راز له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر کونړ د پاکستانی توغندیو د بریدونو مخه ونیسي.
بلان هغه هر ورځ دغه وریدونکو توغندیو زمونږ مور، خور، پلار، رور او کوچنی لګیږي. مونږ د کوزنیو پښتنو د هر غوښتنې له بهیر څخه په اخلاقي او معنوي ډول کلک ملاتړ کوو او د خپل د وجود د یوې برخې په توګه یې درد حس کوو او پر نړیوالو مو غږ داده چې لکرخي هغه را د پښتون، بلوڅ او هزاره غږ واوري او د حق غوښتنې ملاتړ دی وکړي.
په ننګرهار کې د پیل شوي پرلت برخوال وایي د سولې او حق غوښتنې دا خیمه به تر هغه ولاړه وي تر څو چې مبارزې رنگ نه وي راوړې.
اوس هم د سوریې موضوع. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې په دوما کې په یو برید کې د لسګونو کسانو تر وژل کېدو وروسته روسیه او ایران محکوم کړي دي. فرانسې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د بللو غوښتنه کړې ده. سفیر الله ستنګزی په ریپورت لري.
ولسمشر ترامپ په سوریه کې د ملکانو په مرګ ژوبلې غوسه ښکاره کړې ده. هغه په ټوټر کې لیکلي دي چې ولسمشر پوتین روسیا او ایران د بشار اسد د دفاع په خاطر لوی تاوان ورکوي. د ترامپ دا څرګندونې وروسته له هغه په ټوټ خبرې شوه چې په سوریه کې فعالانو او اپوزیسیون ویل د مخالفینو تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمې دوما کې د کیمیاوي وسلو برید شوی او لسګونه کسان پکې وژل شوي دي. په پرونیو رپورټونو کې د دوما سیمې د وژل شوي په اړه شمیرې زدونه قیز وي، خو د ملکانو د ژغورنې ډلې د وژل شوي کسانو شمیر له څلوېښتو تر اویاو تنو بللی. د دې ډلې په خبره په قربانیانو کې د کیمیاوي حملو نښې لیدل کېږي، له خولو یې زګونه وزي او سترګې په غیر عادي توګه غټې شوي دي. دا رپورټ د کومې خپلواکې سرچینې لخوا نه دی تایید شوی او روسیې او سوریې جالی بلل. خو ولسمشر ترامپ ویلي چې د اسد ځواکونو دوما سیمې ته د کیمیاوي وسلو د څارونکو او روغتیایي ټیمونو د رسیدو مخه نیولې ده. هغه ویلي دي چې باید فوراً د روغتیایي کارکوونکو او څیړونکو په مخه دغه سیمه خلاصه شي. اخوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د سوریې د یادې پیښې په اړه خوشیني وښوده. دا وی له سوریه د بمباری بد خبرونه را رسیدلی چې لزګونه کسان پکې وژل شوي، ډیر قربانیان خزي او ماشومان دي او یو شمیر هم پکې میوې مواد باندې د ککړ بم له عمله اغیزمن شوي. موږ د قربانیانو او غمجنو کورنۍ ته دعا کوو.
per le famiglie che soffrono.
اروپای ټولنی ویلی د شواهد لمخې دا د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو یو حمله و. د ټولنی له ایران او روسیې غوښتي چې په اسد باندې له خپل نفوذ په کار اخیستو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د بریدونو مخه ونیسي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. افغان او امریکایي ځواکونو په لویدیځو ولایتونو فراه او نیمروز کې په طالبانو پورې تړلې د مخدرو موادو یولس کارخانې په نښه کړې دي. د چین پاکستان د ملګرتیا لوی اقتصادي لار افغانستان ته هم پراخیږي. دا خبره پرون په چین کې د باو فورم د کلنۍ کانفرنس په رپورټ کې خپره شوې ده. د جاپان د بارني چارو وزارت اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت د انتخاباتو ترسره کېدو او ترافیکي ګڼې ګوڼې د کمښت لپاره څه باندې یو سلو پنځه میلیونه ډالره مرسته کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پېښور پرونی غونډه د پښتنو د حق غوښتنې په تاریخ کې بېساري او د اپریل په 28 په پنجاب کې غونډه کوي. او د سوریې په دوما کې په یو برید کې د لسګونو کسانو تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر د روسیې په ولسمشر او د ایران په رژیم سخت انتقادونه وکړل.
د ژوند رنگونه.
زما نوم فضل ربی ده، یم د میدان وردګو دی ولایت د جلیز دی ولسوالۍ یم. او کاروبار کله روز مزدوري کله ننبای که ننبای کا په کارو بالا دیم.
ټول هفته مغه ننبای کې کار کوي؟
شپه ورځ ټول هفته مغه ته ننبای کې یو. خو کله چې کار وسی کله مثال د دایم د پاره دی بوزي بیا وای والا نه پار مې راغی والا داس والا سزتی
بیا تا رخصتوي
بس بیا مونږ ترینه زه ننبای خپل نفر لري یا مثال دایمی کارګر لري کنه دلته د یو د فراغ دایمی کارګر کار لري زی دلته مشه ترازی وای سره د ما کارګر په کار ده کارګر په کار د دایمی لپاره یعنی د دایمی د ورته وای چې کم ماش باندې سره لاړ شي کنه دغه به ماش کمی اغاز تی بیا چې یو ورځ دوه ورځ کار وسی بل کارګر راشي بیا وای وای یار نفر میرا ورور او بخاو دادا واغا دا تی پردا کار نو واخو دی تانی سړی بیا ستینو مجبور استریزه
چیرته ولاړې تا مخ کې ول تیمور شاهی کې بل کوم ځکه هم درې کې کنه
یار نه د ټول کابل د ښار مثال د ټول افغانستان د سترته وام کنه د نوابات تیمور شاهی د نوابات د پلب سر باندې دی پولانتان د سبې څلور بجې ورته راځو تر وو بجو پورې خلک کاریګر در سر د افغانستان د کابل د لوګار در جن راځي کاریګر په څوک راځي سار څلور بجو نه تر وو بجو پورې کاریګری بیا وو بجو نه خو نه کاریګری نه شای کڅو کار ته لاړ شي هغه بتللی خو شانس یې کار ته بتللی او کدا یې مثال پاتې سونه بیا پاتې
په میاش کې څو ورځې کار کوي
زه خپل په میاش کې کله ډیر سي کله لاس ورځې پنځه ورځې شل ورځې کله بیا بسته میاش بیکار یم دا بل میاش والا ټول میاس سپور راتله مار راز براتله ما ټول میاس باور وک بیکار ته رکړه
بیا دا د کور مصارف څنګه کیږي
سره غالو یاد شه خبره کله لکسی کله ډیر سی کله وسی کله کله په قاز کله په نقد بس د سی مصرفونه مونږ شیرته کړی کله وچا کله هم د سره تیروي والا
سره دي چې توای کار نشته بیا هم خوشحاله یې له ژونده له کورنۍ سره دې په خوشحاله ژوند تېروې؟
کورنۍ سره په هر حالت کې چي نو سړی باید ژوند ښه تېر کړي، خوشحاله یې تېر کړي. او نور خو له دې که زه داسې درته وایم، له ژوند نه هم زړه تور ده والله. یو هېڅ لاره دې تښتې والله، پیدا کوی شي چې په کومه لاړ شم. چې هر څه فکر کوو په کرو او چورتو والله لیونی کړي یو لار لور راشک ورک د چکه کوم اسلا اردو ملي تلار سو مثال ایران تلار سو ام دلتم یو کار ولار کار چی مقصد چکاری مصرف مصرفیات پیدا شي چکاری کار ته چکار نه زته پاتې
تاسو زمون غاګل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اور دل شاہ سلطان محمد سرور پر اسٹوڈیو کې ده او دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته وړاندې کوي.